ملہ د دې بایش و چې واشنگټن پر انقری بندیزونه ولګوي او د بندیزونو لاره د امریکا د دښمنانو په وړاندې د مقابلې د قانون په اساس ترکیه د F-35 جنگی جیټ الوتکو د پیرولو پروګرام څخه ووتله. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس تیره اونۍ وویل چې متحدو ایالاتونو هند ته له دې قانون څخه د معافیت د ورکولو په اړه تر اوسه پریکړه نه ده کړې.
ازادي رادیو ته شرح لاس نن د خبرونې په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیز پروګرام مخکښ شذ خبريږي. زملالی بشریم د دې خبرونې تخنیکی چارې می رحمت صاحبای پر مخ وړي. په دې خبرونه کې له داس شذ سره خبرې کوو چې ټولنې ته د پام وړ کارونه کړی وي، د دوی د لاستراوړو او تجربو په اړه اورو او همدارز له دوی پښتنه کوو چې له څه ډول ستونزو سره مخامخ شوي دي. نن پر دې موضوع خبرې کوو چې د افغانستان شذینه څارنوالانو د شذو په برخه کې څه ډول خدمت کړی او په قضا کې د دوی حضور څومره ګټور ثابت شوی. دا شذې اوس په څه حال کې دي او دوی خپل راتلونکی څه ډول ویني؟ پر دې موضوع د خبرو لپاره زموږ میلمنې څارنواله هیله محبتي او څارنواله منوره ناصری دي. اوریدونکو، که تاسو غواړئ چې زموږ له میلمنو څخه پوښتنې وکړئ او یا په دې خپرونه کې خپلې تبصرې را سره شریکې کړئ، زموږ د تلیفون شمیرې دا دي: 00420221120. او اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د واتساپ له لارې موږ ته خپل پیغامونه پرېږدئ. زموږ د واتساپ شمیره ده 00420221120. اوس هم ورځم د دې خپرونې د لومړۍ میلمنې پر لور چې همدا اوس له موږ سره پر لیکه ده، د تلیفون له لارې څارنواله منوره ناصری. اغلی ناصری، ډېره مننه چې تاسو وخت وایستئ.
سلامونه، وخت مو په خیر. تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته
هیله ده چې ژوند مو په خیر وي. اغلی ناصری، که تاسو په لومړي سر کې زموږ اوریدونکو ته په دې اړه ووایاست چې د څارنوال دنده څه وي، یو ښځینه څارنواله څه ډول کار کوي؟
په لومړي سر کې باید ووایم چې څارنوالان البته هغه رقم چې قوانین ورته ټاکل شوي دي او تعین شوي دي، د هغه مطابق باندې خپل کارونه مخته بیایي. او ښځینه څارنوالۍ اکثرا په د ښځو د تاوتریخوالو په ریاستو کې ډېر کارونه کول او دوی عدالت د ټینګښت لپاره خورا زیارونه بستي، ځکه زموږ یوازې ښځینه نمایندګانې په موږ په کابل کې نه شو هغه کول. وای کابل کې که تاوتریخوالی کم دی نو ټولې ښځې به همداسې وي؟ نه، داسې نه ده. تاسو باور وکړئ داسې ښځینه او داسې مېرمنې موږ ته راتلې په څارنوالۍ کې چې ډېرې به مظلومې واقع کېدلې، خو د هغوی داسې یوه اداره څوک نه وه په هغه سیمو کې او هغه لرې پرتو سیمو کې چې د دوی اواز اوچت شي. او کله به د دوی قضیه څارنوالۍ ته راغله، ډېر به دوی په تکلیف کېدل، حتی کورنۍ شخړې به ورته پیدا که د کورونا به وویستل شوې. که ته د قضیه مخته بوتلله موږ د نور نه منو، یعنی ډېرو مشکلاتو سره دوی مخامخ وي. او تر منګه به چې ورسېده بېله شکه چې موږ هم جنس وه او موږ به حتما دوی سره همکاري کول او دوی ته به مو لارې وښودلې چې قانون تا ته دغه حق درکړی دی، خدای تا ته دغه حق درکړی، شریعت دغسې او قانون دغسې حق درکړی دی، او ته باید ترنه دفاع وکړې او دومره چپه خوله او پټه خوله هم پاتې کیږي. یعنی دا هغه مسایل چې موږ ډېر تر ډېره پورې تجربه پکې لرو او ډېر مو مختم بولې دي، او دغه مسایل موږ ډېر مختم بول.
ډېره مننه اغلی ناصری. اوس به د خپلې دوهمې میلمنې پر لور ورسو. هیله مجتبا له موږ سره د تلیفون د لارې وصل ده. اغلی مجتبا، مننه چې تاسو په دې خبرونه کې له موږ سره ګډون کوئ.
خواهش کوم، سلام تاسو ته او تاسو قدرمنو اوریدونکو ته.
اغلی مجتبا، مخکې زموږ میلمنې اغلی ناصری په دې اړه خبرې وکړې چې په قضا کې د ښځو حضور ولې مهم دی او د دوی د څارنوالانو د دندو او د هغوی د وظیفې په اړه باندې یو څه تشریحات ورکړل. تاسو که د دوی د خبرو په دوام یو څو خبرې په دې اړه باندې وکړئ چې د ښځینه څارنوالانو کار په افغانستان غوندې ټولنه کې ولې مهم دی ستاسو په نظر؟
ډېره زیاته مننه کوم. لکه څنګه چې زمونږ خور وویل د ښځو شتون په عدلي او قضایي ارګانونو کې ډېر زیات مهمه ده، هغه ځکه چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي کچه ډېر زیات لوړه ده او کوم خشونت یا کوم تاوتریخوالو چې د ښځو په وړاندې کېږي باید دلته یو عدلي او قضایي ارګانونه وي چې په دې اړه رسیدګي وکړي. او که چېرته موږ فرض وکړو چې په عدلي او قضایي کې ښځو شتون ونه لري، نو افغانستان یو عرفي ټولنه لري، بیا ښځو دا جرأت نشي کولی چې عدلي او قضایي ارګانونو ته ورشي او مراجعه وکړي او خپل غږ پورته وکړي، ځکه دوی وایي چې هلته نارینه ده او موږ په راحت ډول خپل مشکل ستونزې نارینه سره شریک نشو کولی. نو دوی وایي چې باید موږ خپل مشکل ښځو ته ووایو، ځکه یو ښځه ډېر ښه کولی شي چې د یو بل خپل د یو امجنس غږ او درد سم پورته کړي. نو بنان په دې اساس د ښځو شتون په عدلي او قضایي ارګانونو کې ډېر زیات مهمه ده.
مننه هله جانې چې په دې اړه مو خبرې وکړې. اغلې ناصری کبیر، تاسو تراسم تاسو اوسنۍ وضعیت څنګه ارزوي؟ اوس د شدینه څارنوالانو لپاره شرایط څه ډول دي په افغانستان کې؟
ډېره زیاته مننه. وضعیت خو اوس تاسو خپل په دې جریان کې چې کله چې حکومت رنګ شو څارنوالۍ اداره هم رنګ شوله، او اوس د اوس مهال لپاره موږ په عموم کې که زه ووایم 2000 څارنوالان لرو او د دوی سرنوشت اصلا معلوم نه دی، هغه څه ښځینه څارنوالان دي او هغه که نارینه څارنوالان دي. تاسو باور وکړئ که تر اوسه پورې د دې څلور میاشتې تېرې شوې د دې حکومت، خو تر اوسه پورې لویه څارنوالي یو سرپرست نه لري چې یو سرپرست رهبر دوی درلودی او دوی خپل کارمندان راغوښتلی وای. زه په آینده لپاره اصلا خوشبینه نه یم، یعنی تاسو باور وکړئ چې څومره په زحمت باندې موږ هر یو هر ځوان او هر نجلۍ او پیغله هر انسان خپل ځان رسوي، خو له بله مرغه تر دې دمه پورې ما داسې یو هیله مند اقدام د دې حکومت له خوا نه ونه لیدی چې د څارنوالانو په حق لی کړی وي او موږ ورته لږ خوشحاله شوي اوسو. نو تر اوسه پورې خو زه ناهیله یم او زه دا باور نه لرم چې آینده کې به هم زموږ داسې سرنوشت تعینېږي، ځکه زه اصلا معلومه نه ده چې دا اداره به په آینده کې د دوی په حکومت کې شتون ولري که ونه لري.
بلې، تاسو یادونه وکړه چې 2000 څارنوالان تقریبا په افغانستان کې کار کاوه، دغه 2000 څارنوالان اوس ټول په افغانستان کې پاتې دي که یو شمېر یې د باندې وتلي دي؟
دا ډېره زیاته زه موثق تاسو ته ویلی نه شم، خو داسې یو نهاد یا داسې یو هېواد چې کوم تصمیم عمومي نیولی وي زه په جریان کې نه یم او داسې به نه وي، خو که څوک هم تللی وي د خپل د شخصي لګښت باندې به تللی وي، یعنی هغه ډېر د ګوتو په شمار خلک دي او نور ټول همداسې بې سرنوشته پاتې دي، معاشونه نه دي اخیستي، اقتصادي ناورین ډېر زیات دی او همدا بې سرنوشته دي، او د دې په تمه دي چې دوی ته تعین سرنوشت وشي چې بالاخره په آینده کې به د دوی په سرنوشت باندې څه کېږي، آیا دوی همداسې بېکاره په کور پاتې کېږي، د دوی نه کار اخیستل کېږي په آینده کې، او یا به قرار همداسې په خپل کورونو ناست وي، او یعنی د دوی سرنوشت بالاخره څه کېږي. داسې یو مشکل دی او داسې په یو نامعلوم او خلای معلوماتي کې موږ فعلا حضور لرو او انعامه لري همداسې.
ډیره مننه. هله جان، تاسو د منوره جان خبري واوریدلې. دوی ویل چې ګڼ څارنوالان اوس په کور باندې بیکار ناست دي. تاسو په دې برخه کې څه ویل غواړئ چې څومره کسان تاسو په نظر چې له تهدید سره مخامخ شوي دي؟ آیا ټول څارنوالان له تهدید سره مخامخ دي که یو شمیر یې دي؟ او تاسو ویلې اوس کار ته نه ځي په دې خاطر چې د لوی څارنوالي دفتر تړل شوی دی، که څنګه؟
ډیره مننه کوم. بلې، هو، اولا خدا باید ووایم چې 15 میاشته کېږي چې څارنوالان خپل معاشونه نه دی اخیستي او سخت اقتصادي ستونزې سره دوی مخامخ شوي دي. چې زه چې د خپل همکاران حال لرم، واقعا دوی ته متاثره کېږم. او بل، دوی خپل د ژوند نه دارېږي. هلته په صورت عموم ټول څارنوالان چې نوم یې څارنوال دي تهدید لاندې دي. حتی هغه کسان چې په څارنوالۍ کې په اداري بخشونو کې کارمندان پاتې شوي وو، دوی هم خپل ځان په خطر کې احساسوي. او دوی د ژوند مسؤلیت لپاره هیڅ کوم تضمین نشته. او هغه نارینه دي که هغه ښځینه دي، ټول امنیتي ستونزې لري او هم ورسره اقتصادي ستونزې لري. متاسفانه داسې کوم خاص برخلیک یا کوم هغه دوی ته ویل شوی نه ده چې بالاخره دوی د تاسو سرنوشت برخلیک څه رقم کیږي. زمونږ همکاران بار بار د طالبانو مشرانو ته مراجعه کړي دي. دوی ته ویلي چې تاسو باید زمونږ تکلیف، زمونږ سرنوشت باید تاسو ووایئ چې بالاخره مونږ څه وکړو، پاتې شو، لاړه شو، کوم بل دندې ته پیدا کړو، کراچی ځان ته هغه کېدو، نو څه وکړو؟ مونږ خو بالاخره مشکلات مدیر دي، مشکلات لرو، څنګه وکړو؟ مګر متاسفانه داسې کوم مرجع نشته چې دوی ته قناعت بخش جواب ورکړي او دوی ستونزې ته رسیدګي وکړي. نو واقعا څارنوالان په عموم کې ډېر زیات متاثر دي.
تاسو چې اول ځل چې افغان حکومت سقوط وکړ، تاسو غوښتل چې بیرته خپل کار ته ولاړ سي. کله چې تاسو دفتر ته ورغلاست، تاسو ته څه وویل شول چې باید کور کښېنی؟ دغه کیسه که تاسو موږ ته وکړئ.
بله بله، او هماغه ورځ چې انقلاب رامنځته شو، او مونږ اصلا خبر نه و، اصلا مونږ دا فکر هم نه کوله چې داسې یو پیښه رامنځته کیږي. خو بیا هم مونږ په ډیر زیات علاقه خپل دند ته لاړو. مونږ وایي مال خیر، دا خو انقلابونه دي، په هر ایواد رامنځته کیږي. نو دا خو په رهبری سطحه کې دا تغییر و تبدیل راځي، مګر مونږ ځو خپل ورځني کارون مخته بیایو. مګر متاسفانه کله چې مونږ څارنوالۍ ته ورغلو او هلته ورسېدو چې هغه پخوانی ګاردان نه و، او طالبان چې په بدون د یونیفورم د دوی هویت هم معلومه نه و چې آیا واقعا دوی طالب دي نه دي، نو مونږ ته وویل چې تاسو باید را نشي او منتظر پاتې شي چې زموږ مشران څه وایي او څه فیصله کوي، وروسته بیا تاسو راتلای شي. نو د هغه ورځې نه تر نن ورځې پورې تقریبا 15 میاشتې تیر شوې ده. تر اوسه پورې معلومات نشته چې بالاخره څه کیږي او کله څارنوالان کولای شي چې خپل دند بیرته پیل کړي.
مننه. آغلی ناصری، که ستاسو څخه دغه پوښتنه وکم بیرته، چې آیا تاسو په دې اړه څه معلومات لرئ چې په افغانستان کې څومره دقیق ښځینه څارنوالانو شمیر که تاسو ته معلومي په دې اړه کې څه معلومات راکئ؟ او په دغه اړه که راته ووایاست چې تاسو چې همداراز خپل کار ته بیرته ورغلاست، وظیفه مو غوښته چې دوام ورکئ، تاسو ته څه وویل شول؟
ډیر زیاته مننه. داس دقیق معلومات زه نشم ورکولی، خو که تقریبي ووایم ما تقریبا 3000 څارنوالان موږ په ټول افغانستان کې ولرو، البته د میرمنو برخه کې چې دوی ټول څارنوالان او همداسې اداري کارکوونکي وي چې دې اداره کې به کار کوو، او همداسې چې کله موږ هم د ګرانې همکارۍ هیله جانې په نظر باندې چې یو ځای موږ چې کله ولاړو څارنوالې ته، او هغه وخت دا حکومت البته جمهوریت سقوط کوه موږ خپل دفترونو کوو، او هېڅ کوم هم داسې فکر نه کوو داسې یو لوی تغییر به په هېواد کې راشي چې دا کله چې نظام سقوط وکړ موږ خپل کورونو ته راغلو، او دا هیله مو درلوده چې ممکن 15 ورځې بعد یا یوه هفته بعد به موږ بیرته خپل دندو ته ځو، ځکه موږ عام وګړي وو، موږ هغه خلک یو چې نه مو په حکومت کې یعنی داسې چارواکي وو، نه مو رهبري بخش کې څه کار درلودې، یعنی هغه اجرایه قوه وو چې موږ به خپل کار کوي او حتما باید موږ ځای په دې کې مشخص وي. چې کله بیرته یوه هفته وروسته موږ لاړو خپل وظیفو ته، دا مولي دلته د سانولي دروازې ترل شوی وي او هیڅ اجازه نه ورکوله، او ویل چې هر هغه پریکړه چې زموږ رهبري ستاسو په اړه باندې وکړي تاسو منتظر شئ او پس لغه به تاسو راځي، او موږ تر ننه دا د 15 میاشتې کابو درې 15 میاشتې کې موږ د دوی د رهبري د فیصلې په تمه یو چې دوی به بالاخره د موږ په سنوش باندې څه فیصله وکړي، مګر تر اوسه پورې داسې کومه فیصله نه ده شوې د سانولانو په سنوش باندې، او همداسې تر اوسه پورې هیڅ داسې کوم ښه خبر موږ نه دی اورېدلی. څه موږ لږ څه هیله مند شو دې ته چې بالاخره موږ بیرته خپل دندو ته ځو، موږ به خپل هغه خدمت پخوا به موږ خپل خلکو ته کول بیا به هم ادامه ورکړو. متاسفانه داسې تر اوسه کوم خبر ما نه دی اورېدلی، او لا هم په تمه یو چې دوی توجه وکړي که زموږ آواز اوري، توجه کې د قشر ته، ځکه دا ټول تحصیل کړی قشر دی، دا ټول هغه کادران دي چې تر ماسټرۍ پورې دوی تحصیلات کړي دي او د دوی نه د ګټه واخلي د هیواد کې، ځکه دوی ته فرق نه کوي که هغه جمهوریت و که هغه امارات دی، هیڅ مهم نه دی، مهم هغه مشترک منافع دي دوی ته، او مهم هغه دی چې دوی خپل هیوادوالو ته هیواد ته خدمت وکړي، ځکه دوی کادرونه دي، دوی هغه تحصیلات ذکر نه غواړي دغه انرژي په نورو حکومتونو کې او نورو ځایونو کې دوی مصرف کړي، غواړي په همدې هیواد کې او د خپل خلکو تر څنګ مصرف کړي.
بلې، او اغلی ناصری، آیا تاسو د لهغه راهیسې چې په کور باندې کښېنول شوي یاست معاش مو اخیستی دی که نه؟ د ټولو څارنوالانو معاش قطع شوی دی؟
متاسفانه چې د کله نه چې څارنوالۍ دروازه تړل شوې ده دا د 15 میاشتې شوې، هیڅ څارنوال تر اوسه پورې یوه روپۍ هم چې وایي د معاش په هغه باندې وي نه دی اخیستی، یعنی هیڅ چا معاش نه دی اخیستی، او متاسفانه ټول داسې دي لکه ډېر یعنی په فقر کې ژوند کوي، ژوندونه یې خراب دي، ځکه زه هم همکاران نه تهحال لرم او نور څارنوال صاحبان نه تهحال لرم، دوی حتی باور وکړي دې ته دوی احتیاط شوی دی چې د خپل د زړه ټوټه د خپل اولاد خرڅ کې تر څو چې د نور اولادونو خوراکه برابره کړي، یعنی نور کورنۍ په هغه ته خوراکي توکي واخلي، ځکه دا ستونزه ده، یو تاسو فکر وکړئ نو موږ لپاره د امنیتي ستونزه ده، او ځکه دا تقریبا 2000 زندانیان چې کله دوی خلاص کړل د زندانیانو، دا خو یوازې سیاسي جرایم نه و کړي، دوی هغه جرایم کړي وو چې دغه خطرناک جرایم لکه قتلونه کړي وو، لکه لاري نیولې وو، خلکو ته سرقتونه کړي وو، دا هغه مجرمین وو چې متاسفانه البته دوی ته د ناپېژاند شمیرونه زنګونه وهل کېږي، دوی ګواښل کېږي، او په زمن کې دغه 3 میاشتې که 15 میاشتې تر اوسه تېرې شوې دي، موږ تقریبا د دې شاهدانو چې 40 نفر زموږ همکاران په مرموز ډول باندې دوی وژل شوي دي، اصلا دا ښکاري نه چې دا کار چا کړی دی، یعنی د کومې خوا نه دا څارنوالان وژل کېږي، نو یو خدای تعدید مسله د دوی د کورونا نشي وتلای د کورونا د کورونې نه لری ژوند کوي. تاسو باور وکړئ چې په میاشتو میاشتو به خپل کورو کې نه وي، ځکه دوی ته د تهدیدي زنګونه راځي او کله زنګ راځي دوی وایي چې زما کورنۍ لپاره مشکل جوړ نشي، زه به ځان یو خواته پټ کړم او ماسې پټ ژوند کوي. او له بلې خوا دا کورنۍ او یوازینۍ سترګې به ټوله همغه معاش ته ویسي، یوې میاشت نه او بلې میاشت هغه معاش ته کله اخلي، دوی هغه خپل خوراکي توکي خپل ضروریات برابر کړي. او متاسفانه چې ماشونه هم قیدي او دغسې مشکلاتو سره دوی سره دي، نو ټول همدغه رقم منتظر دي چې بالاخره دا امارات اسلامي او طالبان د دوی په هکړه او د دوی د سرنوشت په هکړه یو داسې تصمیم ونیسي چې د ټولو په خیر وي، هم د حکومت په خیر وي او هم د سرنوالانو په خیر وي.
بله آغلی ناصر، تاسو ویل چې یو شمیر همکارانو ستاسو همکارانو خپل اولادونه خرڅ کړي چې د نورو اولادو لپاره دوی د خوراک توکي برابر کړي، یعنی له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. په دغو کې یو یا دوه کیسې تاسو موږ سره شریکولی شئ؟
متاسفانه زه هویت نشم مشخص کولای چې زه مشخص وایم نوم یې واخلم، ځکه ما تاسو وویل چې تهدیدات اوس هم شته دي او د دوی هویت. حتی تاسو باور وکړئ چې موږ حضوري مصاحبو ته نه شو ادرېدلی، ځکه موږ ګواښل کېږو د خپل د نوم، چې کله موږ نوم حق اخیستل کېږي نو موږ د تهدیداتو له هغه نه خپل مستعار نومونه کله ږدو، یعنی داسې مشکلات شته دي. او دا البته شاید وو چې ډېر دوی اقتصادي مشکلات لري، او کله چې د خپل قصې کوي واقعا موږ ورته مایوسه کېږو چې نه مو څه د لاسه کېږي، او داسې موږ یو ورو واقعا روح ناراحته کېږو. او هیله مو دا ده چې د دغو خلکو او د دغه قشر دغه ستونزې حل شي او یو خاصه توجه ورته وسي.
بله مننه. آغلی مجتبا، تاسو د ناصری صاحب خبرې واورېدلې، دوی یادونه وکړه چې څارنوالان له څه ډول اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي، له څه ډول امنیتي ستونزو سره مخامخ دي، او د دوی شمیر هم ډیر زیات دی چې په دوی یاد کوي په ټول افغانستان کې، او دا ټول په کور باندې کښېنول شوي دي. تاسو د خپلو که په خپل کور کې دغسې یو کومه کیسه لري یا د خپلو همکارانو څخه مو اورېدلې وي د دوی د اقتصادي ستونزو یوه یا دوه کیسې که تاسو موږ سره شریکې کړئ، نومونه او هویت یې مه وایاست، ځکه چې د امنیتي ستونزو په خاطر باندې موږ نه غواړو د دوی معلومات شریک کړو.
بله و لکه چې هغه زموږ ګران همکار وویل، خو زما ترور هم په لوی څارنوالۍ کې څارنواله و، هغه یعنی اوس چې ورسره تماس لرم موږ ورسره اقتصادي مرستې کوو. ډېر په سخت حالاتو کې هغه بیچاره قرار لري، د کور کرایه پاتې ده، معاش نه ده اخیستې، همداسې ډېر زیات مشکلات لري. نو دا زما ترور ده، یو عادي مثال ده. همداسې تاسې فکر وکړئ چې زما د ترور غوندې سلهاو کسان څارنوالان په همدې مشکلات کې اخته شوي دي، او تر اوسه دوی دعا کوي او د دوی سرنوشت معلومه نه ده چې بالاخره څه کېږي او آیا دوی ستونزې حلیږي یا هم همداسې دوام پیدا کوي. او بیا تر ټولو هغه دا ده چې هم دوی اقتصادي ستونزې لري څارنوالان، چې معاش ورته نه ده ورکول شوی. د اسد میاشت تقریبا په آخري کې دا انقلاب رامنځته شو، موږ څارنوالان ټول په یو میاشت کې کار کولو او حتی د میاشت تنخواه موږ نه ده اخیستې، موږ نه ده راکړ شوی. نو دوی دوه ستونزې سره مخ شوي دي، هم اقتصادي ستونزې سره او هم امنیتي ستونزې سره. نو واقعا د څارنوالانو حالت ډېر زیات هغه خرابه دي، حتی زموږ همکاران ته بیخي استرس هغه عصبي تکلیفونه پیدا شوي دي. دوی نه پوهېږي چې بالاخره څه کېږي او آیا دوی ژوندي پاتې کېږي، دوی امنیت خوندي کېږي نه کېږي، دوی ته معاش ورکول کېږي نه ورکول کېږي. نو واقعا زه متاثره یم، او کله چې دا حالت ذهن ته راځي او په یو څو دقیقې چې زه دا موضوعات باندې ډېر زیات سوچ کوم، زه داسې فکر کوم چې همدا مرګ ده، همدا تدریجي مرګ ده چې موږ ګورو.
ډیره مننه اغلی مجتبی له تاسو سره به خبرو ته دوام ورکو. اغلی ناصری ستاسو څخه به پوښتنه وکم، تاسو مخکې په خپلو خبرو کې یادونه وکړه چې تاسو ډیر ستونزې ګاللې دي د خپلو زده کړو پر مهال، که تاسو زموږ اوریدونکو ته د خپلو زده کړو او د تجربې په اړه یو څه معلومات ورکړي چې تاسو څنګه زده کړې کړې دي چیرته او د خپلې تجربې او کار په اړه یو څه معلومات ورکړي اوریدونکو ته.
ډېر زیاته مننه. البته هر په افغانستان کې د هر نجلۍ لپاره او د هرې مېرمن لپاره تحصیل کول یو ستر ناورین دی او یو ستر ستونزه ده چې بالاخره هغه په مبارزه باندې دا مخته وړي. زه هم د همغو پښتنو نجونو نه یم چې کله زه مکتب ته شامل شوم، د خدای فضل دا دی چې زما کورنۍ یو روشن فکره کورنۍ ده. البته زما د ورونو د پلار تشویق را سره و ما وکړی چې زه مکتب لاړ شم، مګر زما قوم زما د تحصیل مخالف و. یعنی هغوی دا همیشه به دا خبرې زما پلار لپاره تکولې چې د نجونو یې په تعلیم باندې څه هماغه چې قرآن کریم زده کړي هماغه ورته کفایت کوي، نو ضرورت دي چې د دې مکتب کې شامل وي. او بیا خو خوشبختانه چې زما کورنۍ دا خبره ونه منلې او ما د مکتب کله شروع کړ هغه مې خلاص کړ او په تقریبا څلور کاله مساوي امتحان ورکړ، ځکه ما علاقه درلوده چې زه باید زر فارغه شم. چې کله زه د مکتب نه فارغه شوم بیا مې پوهنتون شروع کړ او دا حقوق شمې حقوق او سیاسي علوم زما ډیر خوښ و. دې رښتې ته زه کامیاب شوم او دا مولو وصله. کله مې چې دا لوستله بیا شوق د وظیفې راغی او کله چې زه ما کوشش کوم چې زه وظیفه واخلم نو په دې کې ما ډیرې ستونزې وګرلې. تاسو باور وکړئ رقابتي ازموینې خو یو ښېګڼه دا ده، یعنی انسان خپل په لیاقت باندې او خپل په هماغه کوښښ باندې دوی کامیابیږي. خو کله چې زه کامیاب شوم خې نمرې مې واخیستې. د دې په هغه ترڅنګ هم زه د کله تعین کېدم تقریبا شپږ میاشتې که اووه میاشتې ما ډېرې منډې ووهلې، یعنی نه ډېرې ستونزې راته پیدا شوې چې زه بالاخره وظیفه مې واخیستله. او چې کله مې وظیفه واخیستله نو بیا ما خپله ماسټري شروع کړله کابل پوهنتون کې، او تر ماسټري پورې ما خپل زده کړې وکړلې. خو درېیم سمستر کې دغه او تقریبا یو میاشت بعد د څلورم سمستر د ماسټری کې کېدل مته ما باید ماسټری خلاصه کړی و. خدا انقلاب را مېسته شو او تر نن پورې زما هغه هیله چې ما د هندې لپاره تلوده چې زه به فارغې کوم تر کله او بیا به ډاکټرا ته البته سبتنام کوم او زه به بیا ډاکټرا شروع کوم هغه هیله زما په ژبه پاتې شوه، ځکه د پوهنتون دروازه تر نن پورې تړل شوې ده. دا د پنځه میاشتې شوې د پوهنتون دروازه تړل شوې ده او زما په شان باندې د هر یوې محصلې او هر یوې نجلۍ ته او هر هغه ځوان ته محصل و هغه هیله او ارمان په ژبه پاتې شو چې دوی به دا هیله درلوده چې زه به خپل تحصیلات تماموم، خدای کې بدن دا تر سره کوم موزان به یو موقف تر رسوم. متاسفانه دا ټول په ژه کې پاتې شول او تر اوسه پورې پانتونو دروازه تړل شوې دي، د دندو دروازه تړل شوې دي. نو دا ټول هغه نو مې دي ګانلې چې کله زموږ چاته راولېږي واقعا ډېر یعنی تاثیرات لري او ډېر سره یعنی مایوسه کوي له ژونده. نو هیله مې دا ده چې په آینده کې ورنۍ موږ سره پیدا شي، صدقل مقابله شو وکولای شو چې خپله مغه هیلو ته ورسیږو، خپل تحصیلات تمام کړو او هغه دندو ته مو چې په شوق باندې شپې ورځې سهار کړې دي او بالاخره ځان مو د خلکو د خدمت لپاره چمتو کړی و هغه دندو ته موږ ته اجازه راکړل شي، موږ لاړ شو او خپل خلکو ته خدمت وکړو.
بله مننه. هله جانی که تاسو د خپل زده کړو او تجربه په اړه اوس یو څو خبري وکړي.
ډیره مننه کوم. زه هم خوشبخته یم چې په روشن فکر کورنۍ کې لوی شوې یم او زما مشوق زما پلار جان و. نو چې زه واقعا ترې منندوی یم د کابل پوهنتون د حقوق علوم سیاسي څخه لیسانس لرم او وروسته بیا د نړیوالو حقوقو کې خپل ماستری مې ترلاسه کړې کړي او اتا دکتورا لپاره می هم اراده درلوده، خو متاسفانه داسې یو هغه انقلاب را منځته شو چې زموږ هیلو هر شی همداسې پاتې شوی. بیا وروسته چې زه د پانتون څخه فارغه شوم، شوق علاقه من دا و چې قضا بخش کې خپل خلکو ته خدمت وکړم. البته په عدلی و قضایی ارگانونو که ونده اخیسته لاوال تا دند ترسره کول هم یو انجلی تا چه بیواسطه و یا مثلا دیر امکانات ندرلود اگه هم یو مشکل و مگر متاسف خوشبختانه دا وایم چه ما کم شوق علاقه چه درلوده و کم آمادگی چه ما ارتنیولی و بیاده سارنوالان و عمومی امتحان می گدون کولا و خوشبختانه چه التمیلا را پیدا کو او پا دیر شوق و شور ما خپل دندی پایل کو خپل دندی تمی ادامه ور کولا چه پا دی امید و ما چه مونگ فساد سر مبارزه وکرو او خپل وطن تا خپل بیوازلو خلکو تا مرستی وکو کمک وکرو خپل دی وطن پا آبادی و پرمختگ باندې ونده ولرو. مگر متاسفانه چه دا هر چه پاتی شو.
بله هیله جانی، که تاسی د نن ورځی راپور ته وګوری چې امنیستی انټرنیشنل یا د بخښنې نړیوال سازمان تیار کړی دی او خپور کړی دی، په دغه راپور کې لیکل شوی دی چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته هغو نجونو او ښځو چې د تاوتریخوالي سره مخامخ وي او دوی له دوی سره هر ډول مرستې له منځه تللې دي او هغه د پناه ځایونه یا د پناه خونې چې دوی ته پناه ورکړې وه امن خونې تړل شوي دي او دغه ځاینه دي چې شذو به چې د لتاو تریخوالي سره مخامخ شذي او انجونی به ورتلې او دوی به د دغه شذو او انجونو د غشتنې لمخې و دوی ته پناه ورکوله. اوس دغه د شلټر یا د پناه ځاینه لمنځه تللې دي. په دې راپور کې هم دراز د څارنوالانو او قاضیانو ستونزو ته هم اشاره شوې ده چې دوی د تهدید سره مخامخ شوي دي. تاسو په دې برخه کې څه ویل غواړئ چې د من خونی څومره مهمه وي د نجونو د پاره او د شذو د پاره په افغانستان کې چې اوس نور نسته؟
بله، و امن خونه کابل که چه جور شوی و اغا مستقیمن ده خوز و چار و وزارت سر ارتباط درلوده، یعنی ده خوز و چار و وزارت یا بخش داو چه باید داده امن خونه کمی خزی چی رازی ده دوی مشکلات ده رسیدگی وکری او ده دوی غب تر عدلی و قضایی ارگانون پوری او رسوی زکا دلتا چی کم خزی راوستل کده اکثریت دسی خزی و چه اقتصادی ستونزی درلوده او دوی دا توان ندرلوده چه زان تا وکیل مدافع اونیسی یا مثلا اخپل اقتصادی ستونزی حل کی. نو بنان دا امن خونه چه و کابل که دا خزو لپاره دیر یعنی سهولتون را منسته کولی او خزی دیر زیاد خوشحاله و چه مونگ حد اقل دسی یو زای لرو چه امنیتیم خوندی ده او التا ده خوزو چار وزارت هم ارسره پا نجده اریک که ده او ده دی زای کم خزی چی راتلوب غرگیم دیر زر اوریده که ده. نو بنان دیر زیاد خزو دلتا زان آرام احساس اولا او ترکوم جای پوری چیز معلومات لرم او زی چی حال کتلیلی و ما چی کم خزی سرم اگه مخامخ شوی و ما دوی دیر زیاد خوشحال و او دوی داول چی با در افغانستان پا تاریخ که اول زل دا چی خزو تا دوم را یعنی سهولتون را منست شوید او اما اغا امن خونی و چی خزو دا جرات کولا چی عدلی و قضایی تا مراجع وکری ځکه تاسو ته بهتره معلومه ده چې افغان ښځې اقتصادي خپلواکي نه لري، دوی اتمن یو چا ته تړلې یا خپل ورور ته یا خپل پلار ته یا خپل خاوند ته. نو دوی دا ډارېده چې که چېرته موږ عدلي او قضایي ته مراجعه وکړو بیا زموږ سرنوشت څنګه کیږي، موږ خو بیا د کور نه شړل کیږو، نو چیرته باید پاتې شو. همدا امن خونی و چې دوی آرام احساس اوله او دوی همدلته راتله او د همدې ځای نه خپل غږ پورته کوله او د تاوتریخوالي پر ضد غږ پورته کوله. نو زه هم د یوه څارنوالې په صفت دا وایمه چې دا د امن خونی ښځو لپاره ډېر زیات ګټور و او دا داسې یو مرجع شوی و چې ښځې ته دا جرأت ورکوله چې ښځې دلته راشي، هم دلته پاتې شي او د دې ځای غږ پورته کړي او کوم تاوتریخوالی چې شوی ده دوی په آسانۍ هماغه قضیه عدلي او قضایي ارګانونو ته بیان کړي.
ډېره مننه آغلی مجتبا. منور جانې، ستاسو څخه به په همدې تړاو باندې یو بله پوښتنه وکړم. په دغه راپور کې چې دا بخښنې نړیوال سازمان خبر کړی دی، امنیسټي انټرنیشنل ویلی دی چې د طالبانو یو غړي سهیل شاهین دوی ته ویلی دی چې اوس شذې کولای شي چې ډېر خوندي ژوند وکړي او شذې چې کوم لکم کورنۍ تاوتریخوالي سره مخامخ وي هغه دی محکمو ته ورسي. ستاسو د معلوماتو لمه د محکمو سیستم اوس څه ډول پرمخ ځي؟ شذې اوس کوم ځای ته مراجعه کولای شي؟ اصلا دوی چیرې باید لاړ شي چې خپل شکایت ثبت کړي؟ ستاسو د معلوماتو لمه.
بله، ډېره مننه. د فعلي حکومت لپاره لار که زه ووایم څارنوالي خو اصلا شتون نه لري. څارنوالي پخوا خو به داسې و چې کله چې ښځو سره تاوتریخوالی کېده هغوی به راتلې په څارنوالۍ کې به یې خپله رایت مخته کول، خو اوس چې دوی دا خبر نشر کړی دی چې باید دوی محکمو ته ولاړ شي، نو داسې یو مرجع زه نه وینم چې دوی مستقیم لاړ شي او هلته محکمه کې دفتن دوی د خپل عرایض مخته کړي او بیا د داسې یو نه سرانولان یو نه کوم بله مرجع وي چې دوی قضیه وڅېړي او مستقیم دوی احکام پرې کوي. که دوی داسې کوم مرجع ورته اوس لپاره جوړه کړې وي چې مستقیم به دوی خپله رایز وړاندې کوي او بیا به ورځي خپل شکایت به کوي او پس لغه به هغوی مستقیم احکام پرې کوي یا حکم پرې کوي، نو دا د مرجع نه زه تر اوسه پورې آګاهي نه لرم او ډېر معلومات پرې نه لرم چې دوی څه رقم یو مرجع دوی رامنځته کړی ده د خلکو د شکایتو لپاره.
بله مننه. منور جانې، په دې اړه که یو کیسه راته وکړي چې تاسو د ښځو سره د مرستې په برخه کې د خپل کار پر مهال داسې کومه قضیه باندې کار کړی وي چې له ښځو سره مرسته سوي وي، د هغوی مشکل حل سوي وي؟
البته داسې قضیه ډېری و، ځکه موږ په یو کال کې تقریبا کار کولې، هر څارنوال سره به کار کوه، تقریبا سلو قضیو ته به دوی رسیدګي کوله. یوه قضیه، البته قضیه ډېری دي چې دا به دوی راتله کله به د دوی مشکلات د فامیلي و. موږ په من خشونت په بش کې یو بش ډلو د هغه مشاوریت باشو، اول کې چې دوی راتلل کله به دوی د کورنۍ ستونزې وي بیا به موږ دوی راجع کول دغه مشاوریت بخش ته چې دوی هلته ولاړ شي او که مخاون او میرمنه دواړه به هلته ورځي او دوی به خپل مشکلات هغوی ته بیانوي. هلته موږ روان شناسان هم درلودل، البته دوی به خپل مشکلات ورته ویل او ویل به چې د موږ لانجه په څه شي باندې راپورته سوه او مشکل څه شي ده. هغوی به اول ورته بیانجیګري کوله او دوی به دې ته هڅول چې د خپل دغه کورنۍ شیرازه له منځه یونیسي، یعنی اصلا خبره تر څارنوالۍ پورې او خبره تر جزا پورې بخش پورې ونه رسېږي، تر محکمې ونه رسېږي، همدلته حل او فصل شي. هلته به مو رانجې کول او دوی به چې کله هلته تلل خو که مشکلات حلېدل نو دوی به هماغه ځای یو ځای میرمن او خاوان بیرته تلل کور ته او نه به کومه قضیه و موږ به همغه ته حفظ کړل او کومه قضیه چې بیا به ته موږ درجه کېدلې داسې قضیه موږ دلودې چې میرمن به په قتل رسېدلې و یا به داسې قضیه وي چې د هغوی به غوږونه پرې سوي و پزې به یې پرې سوي وي او د لرو پرتو سیمونه چې البته خپل غږونه به یې نه سوی وچات کولی یعنی بار بار به دوی وهل سوي وي ټکر سوي وي او په وجود کې به ټول دا غونه وو خو دوی خپل اواز نشو وچته ولای نو دغه قضیو کې بیا موږ خپل اقدام کوو او هغه ډاکټرانو ته مو لیګل څه طلب ودیو نتیجه مثبت راو وتل موږ به هغه ست قانون موږ ته تعین کړی وو موږ به هغه کړی کول او هغه عمل به مکول چې دوی سره همکاري سوای او تر څنګه دی بیا موږ د مرمنو ته کوم قانوني حق د قانون دی ته ورکړی دی دیو ته وو اما په خوای کوته یعنی تاسو دغه حق لري ته دغه محق دی دغه یعنی خدای پاک تاسو ته حق درکړي قانوني ته دغه پوری تاسو ته حق درکړي دی او تکله ته داسې چې په خوله پاتې کېږي او بار بار وهل کېږي تاسو په ځپ کېږي تاسو لاس کېږي او تاسو وخت کېږي ته ورته ګوري یعنی د خپل ظلم دی خپل ځان سره ظلم کوي او خدای پاک هم دا نه دی ویلي چې ته مثلا دې دونه ظلم په مقابل کې ته ځان چوپ نیسې نو دا اما خوما زم ډیر ورسره کوه او کدا سه ساده قضیه مبمیان جګری ته راځي کولی او غوی په عمل ته حل فصل کولی
بله مننه منور جانی هیله جانی کستاس څخ په ډیر باندې پښتنه وکم چې په دغه راپور کې امنیسټي انټرنیشنل ویلي دي چې ورسته له هغه چې د امن خونی وټړل سولې ډیری قربانیان بیرته خپل کورنۍ ته پلاس ورکړي چې هغه یې د ځان سره بوزي ډیری شذې په زور باندې خپل کورنۍ له ځان سره وړي دي دغه ستونزې تپکتو چې د امن خونی منحلس ولی د قربانیان بیرته یعنی په زور باندې خپل کورنۍ ته هغه خلک چې د دوی به وهلې ټکولې به ودغه ورځ ته مجبور کړی چې خپل کور پرېږدي یعنی هیڅوک له شی ورځ خپل کور نه پرېږدي خو دغه شت مجبور سی وي چې لکه هغه ځنی جرایم چې منور جان یاد کړل چې د دوی غژونه به پرېسي او د دوی پازي به پرېسي وي دوی مجبور کېدې چې خپل کورو څخه وو زیو دغه امن خونو ته پناه وروړي اوس چې دغه ځاینم ولاړ لمنځه دغه شت بیرته همغه خلکو ته پلاس ورکړل سوی چې دوی ودی ورځ ته مجبور کړی چې خپل کور وتشتي دا څومره یو لوی ستونزه ده د شوزو د حقونو په برخه کې
مننه کومه ولا تر کومه زه په دې چې معلومات لرم او په مالته پاتشوی یم زه د سې کومه هغه دقیق معلومات نه لرم او نه هم د سې داته سره ویلې شم چې هغه کسان هغه خزي چې په امن خونه کې پاتشو دوی بیرته خپل کورته تللی دي یا بیرته په هغه کورنۍ ته پناه یوړي دي نو زه
بله دا خبره خو د بخښنې نړیوال سازمان کړی ده د دوی راپور دغه شی چې
بله دوی راپور وکړه